دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور د 14000 څخه 8600 ته در کومولو په پلان کار کوي او دا غوړسته به نور ځواکونه درایستلو مسله درکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بیان په داسې وخت کې راغلی چې د امریکا ډیپلوماټان هم د افغانستان 14 کلن جنگ د ختمولو د حل لپاره د طالبانو د استازو سره مذاکرات کوي. جمهور رئیس ټرمپ وویل امریکا یې به موافقې ته رسیدو ته نږدې سوي خو نتیجه تر اوسه غیر یقیني ده. هغه د فاکس نیوز راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیڅوک نه دی خبر چې څه کېدونکي دي.
Now we're going to keep a presence there. We're reducing that presence very substantially and we're going to always have a presence. We're going to have high intelligence.
مشبه په افغانستان کې حضور لرو. مشبه خپل حضور ډیر زیات را کم کړو. مشبه هلته همیش حضور لرو. خپل استخباراتي ځواک په افغانستان کې پرېږدو. جمهور رئیس ټرمپ د امریکایي ځواکونو د رئیس ټولو د مالويش پاړه هم څنول. هغه دا هم ویل ک د افغانستان څخه تراګری ډلې بیا پر امریکا برید وکړ نو په دومره لوی قوت به برته د افغانستان ته ورپسې ورسي چې له دې مخه څار نه ولیدل شوی. خو هغه زیاته کړه چې هغه داسې فکر نه کوي چې داسې به وسی.
Did anything from Afghanistan, we will come back with a force like they've never seen before. Like you wouldn't believe if they do that. And I don't see that happening. Don't forget there are other places in the world where things can happen too. And we can't control every place.
د روسي د بارنو چار وزیر سرګی لاروف وای چې داعش د افغانستان په شمال کې د ډې جوړولو په هڅه کوي او چې د منځنی خاطی آسیا هیوادونو ته لار او نفوذ وکړي. شغل لاروف خپل هندي سیال صوبرا ماتینام جاشن کا سره د چهارشنبه پرس په ماسکو کې یو خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. هغه ول چې د یو شمېر لاملونو په سبب لکه په عراق، لیبیا او زوري کې جګړې چې د امریکا او ملګرو یې لخوا پیل شوې دي په ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د اسلامي دولت داعش حضور پراخیږي. د شاغلي لارو پروینه داعش هڅه کوي چې د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای سي او لاغه ځای څخه په منځنی اسیا کې د روسیې د ملګرو هیوادونو خاورې ته د نفوذ مندلو په پلان کار وکړي. د هند کشمیر په اړه د پاکستان په بیانونو سخت برګون شوډل دي او په کلکو ټکو یې غندنه کړې ده او ویل دي چې دا درواغ او د دوکې نه پرته بل څه نه دي. د هند بارنو چار وزارت ترجمان رویش کومار ویل دي چې دغه بیانونه ډیر زیات غیر مسؤلانه دي. هغه په یو خبری کانفرنس کې د ډلی دریز یو بیا تکرار کړ او ویل چې کشمیر د هند داخلي خبر ده او لدی د پاره هند د کشمیر په اړه د پاکستان دغه بیانونه غندي. رویش کومار زیاته کړه چې په پاکستان کې داسې بیانیه ورکړل شوې دي چې په هند کې د تشدد او د جهاد خبرې پکې شوې دي او د دې هدف واضح ډیر خطرناک وړ او ډیر خطرناک دی چې د حقیقت څخه ډیر لري دي. هغه دا هم ویل چې پاکستان دې پر دې ځان پوه کړي چې نړۍ د هغوی پارونکي او بې بنسټه بیانونه ګوري. هغه دا هم ویل چې پاکستان باید د یو عام ګاونډي په ډول برخود وکړي او په کار ده چې عادي خبرې اترې او تجارت وکړي. هغوی باید ګاونډي هیوادونو ته د تراګر واستول بند کړي. پاکستان همیش د تراګرۍ په اړه د هند دغه تورونه په کلک رد کړي دي. د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف ملیزیا ته د خپل سفر پر مهال امریکا د ایران د خلکو پر وړاندې د اقتصادي تروریزم په عملي کولو تورنه کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په پینټاګان کې د یو پوښتنې په ځواب کې چې آیا له ایران سره د امریکا کړکیچ پای ته رسېدلی وویل چې له ایران سره جګړه نه غواړو له ډیپلوماټیکو لارو ورسره کار وکړو. د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی وروسته لاغه زیات شو چې جمهور رئیس ټرمپ تیر کال د ایران د اټومي پروګرام د نړیوال قرارداد څخه امریکا وویسته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپلو ټولو هیوادوالو غوښتي دي چې د کشمیر د مسلې په اړه دي د هند پر ضد په ټولو ښارونو کې مظاهرې وکړي. عمران خان په خپل ټویټر کې پر ټولو پاکستانیانو ژغ کړی دی چې نن یعنی د جمعې په ورځ د غرمې د 12 بجو څخه تر 12:30 بجو پورې دي لارو کوڅو ته راووزي او د هند پر ضد د کشمیریانو سره خواخوږي وشي. هند هغه په خپل ټویټر کې لیکل دي چې موږ باید کشمیریانو ته دا پیغام ورکړو چې زموږ ولس یې په کلکه تر شا ولاړ دی. نوموړي له خپلو هیوادوالو غوښتي دي چې په نیویارک ته د هغه د سفر پورې دي هره اونۍ دا ډول مظاهرې وکړي. او د روسیې د بارنو چارو وزارت وایي چې د امریکا هغه دوه سنتوران چې ادا کوي چې روسیې وزیرت کړی دي پوهېدل چې په هغه لیست کې شامل دي چې روسیې ته د ننوتلو مناسب دي. دا خبرونه تاسو د امریکا غږ د واشنگتن سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. په قطر کې د طالبانو دفتر وایي چې له امریکایي استازو سره په نهم پړاو مذاکراتو کې ډېر پرمختګ شوی دی. په کابل کې د طالبانو پخوانی چارواکي وایي چې دواړه خواوې په ټولو موضوعاتو توافق ته رسیدلي او په راتلونکي اونۍ کې به د سولې توافقنامه امضا کړي. پاک له پامو کې د لیمینیا ځای رپورټ ته.
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاړه کې لیکلي چې زلمی خلیلزاد او ملا برادر د نورو استازو په شمول د شپې تر ناوخته خبرو ته دوام ورکړ او په دغو خبرو کې د هغه پر وینا به ساری پرمختګونه شوي دي. په کابل کې د طالبانو په خوانی چارواکي وایي چې په قطر کې د سولې نه هم پړاو مذاکراتو کې دواړو خواوو پر ټولو مسلو توافق کړی دی.
هغه دوی خبرې په ډېرې پکې راغلي دي، خو البته د بنجانو خبره چې هغه کېدای شي چې په بین الافغاني ناسته کې څه ووایي، خو د حسن نیت لپاره ډېر ښه شوی چې دوی د مخه وکړله. هغه په دې مجلس کې حل شوې ده، نورې خبرې به ټوله په بین الافغاني ناسته کې کېږي.
په دغو مذاکراتو کې د طالبانو یو شرط له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د دواړو لورو استازي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر هوکړې ته رسیدلي دي، خو په افغانستان کې د ناټو غیر نظامی استازي نیکولاس کې وایي چې بهرنی ځواکونه به د سولې له موافقې وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي.
غواړم دا روښانه کړم چې ناټو دا ځای نه پرېږدي. ناټو ژمنه ده چې دلته پاتې شي او له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
که چیرې طالبان سولې ته راځي، د نور تروریستي ګروپونه به فعال وي. د دې لپاره ضرور ده چې زموږ وسلوال پوځ موجود وي، تقوی وي او نړیوال ملاتړ ولري.
که څه هم د امریکا او طالب استازو ترمنځ د موافقې جزئیات تر اوسه په ډاګه شوي نه دي، خو افغان حکومت هیله ښودلی چې د دغو مذاکراتو پای په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغانی خبرو د پیل لامل شي.
مردم افغانستان توقع دارد تا در پای ختم مذاکرات که بین امریکا و طالبان جریان دارد، بستر مذاکرات مستقیم بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان فراهم شود.
تاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان حکومت سره د سولې د توافقنامې د جزئیاتو د شریکولو لپاره له دوحې څخه کابل ته سفر وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد په پنټاګان کې یوې خبری غونډې ته ویلي چې د افغانستان نه د ټولو عسکرو د ایستلو خبرې لا د وخت نه مخکې دي. په دې اړه نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ویلي چې د امریکا سره روسي توافق ته نږدې شوي دي، چې په اساس به یې امریکایي عسکر له افغانستانه ووزي او په بدل کې به طالبان افغانستان د ترهګرو په امن ځای نه بدلوي. د طالب چارواکو له قوله ویل شوی چې امریکایي عسکر به په دوو کلونو کې دننه له افغانستانه ووزي. خو په پنټاګان کې د امریکا د مسلح قواو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد یوې خبری غونډې ته ویل چې د افغانستان نه د ټولو عسکرو د ایستلو خبرې لا د وخت نه مخکې دي.
اوس موږ په دې پوهیږو چې افغانان د تشدد په وړاندې زموږ ملاتړ ته ضرورت لري. که چېرته په راتلونکي کې یو موافقه وشي او امنیتي وضع ښه شي، نو څرګنده خبره ده چې زموږ دریځ به هم تغییر وکړي، ځکه اوس مهال زموږ ځواکونه افغانستان کې حضور لري.
د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درسیز ویلي چې دوی به افغانستان ته د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
کله چې د افغانستان په اړه فکر کوم، دوه شیان مې ذهن ته راځي. لومړی دا چې نه غواړو افغانستان د افراطیانو پناه ځای وي، چې له هغه ځایه زموږ هېواد د امریکا وګړو او متحدانو ته خطر پېښ وي. بله خبره په افغانستان کې د افغانانو لپاره سوله او ثبات ده.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویل چې له طالبانو سره د سولې موافقه باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان بیا د ترهګرو په خوندي ځاله نه بدلیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لوروف په مسکو کې د خپل هندي سیال صبر رحمانیم جیشنکر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې ویل چې روسیا چمتو ده چې د افغانستان لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هر ډول موافقه کې یو ضمانت کوونکی وي.
د دې هڅو هدف په افغانستان کې د یو سیاسي حل لارې رامنځته کول دي چې د ټولو لوی قومونو او مذهبي ډلو لپاره د منلو وړ وي او د ملي اجماع په اصولو ولاړ وي او په هغه کې د ترهګرۍ سختریځۍ او د مخدره موادو د قاچاق وهونه ځای ونه لري. هند د یو دیموکراتیک باثباته او یو خپلواک افغانستان ملاتړ کوي. موږ تل په دې باور یو چې د افغانستان راتلونکی باید د هغو لارو وټاکل شي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي.
طالبانو تر اوسه د افغانستان حکومت سره مستقیمي خبري رد کړي او حکومت یې د امریکا ګوډاګۍ بللی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وایي چې هغه به یو سخت مذاکره کوونکی وي.
طالبان یک جزء از این مملکت هستند، تعیین کننده سرنوشت از این مملکت نیست. انتخابات حق مردم افغانستان است. مردم افغانستان تصمیم میگیرند که دولت مشروع داشته باشد.
خطر که در امریکا مرکچی پلاوی ویلی چه مذاکره روانی دی او نپویگی چه در پات مسائل و در حل پاره خبری چوم را وقت دوام کوی.
رادیو چه تاسور باندی باور کولی شی در امریکا غگ اشنا رادیو منزنه سپا دولست سوا شپگ نوی اف ام سل شاریا پینزا.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیرونه ویلی چې داعش په عراق او سوریه کې بیا په منسجم کیدو دی. مایک پمپیو دغه څرګندونه په افغانستان کې لوی وبرید نو وروسته کړی چې سلګونه کسان پکې ووژل. د برید ادعا داعش کړی. ندیم یعقوب په جنوبی آسیا کې د داعش په خطرونو رپورت برابر کړی چې پښتو ژباړی زمنګله همکار ناوړی.
د فبروري په میاشت کې امریکا په سوریه او عراق کې د داعش د ماتولو اعلان وکړ.
دفیټ اف ایسس ان عراق and in Syria.
لدی خبر سره سره داعش ورو بیا انسجام موندله او ودا کوي.
Obviously ISIS has not been defeated.
سرګند د چ داعش ته په سمته وګ شکست نه دی ورکړ شوی. فکر کوم چې اوس موږ ټول باید د وومنو چې دغه ترهګر سازمان ته په مازی خبرو باندې پوزي او سیاسي ماته نشي ورکول کېدلای. په ټویټ کولو او مطبوعاتي اعلامیو باندې هم داعش ماته دلای نشي.
ډېر سیمه د داعش له حاکمیت څخه وتلې دي خو دغه ډله په انټرنیټ کې ډېره فعال ده.
The primary threat
هغه څه چې دوی بریالیتوب کاروي د ټولنیزو رسنیو له طریقه آنلاین افراطیت، جلب و جذب او حتی روزنیزی ویډیوګانې دي.
ځینې کارپوهان اندېښنه لري چې داعش نه یوازې په عراق بلکې د افغانستان په څیر په نورو سیمو کې بیا انسجام موندلی دی.
فکر کوم چې افغانستان د داعش د تحریک د بیا تقویه کېدو لپاره یو نرم هدف دی.
د لندا روبنسون په څیر کارپوهان باور لري چې طالبان له افغانستان څخه د داعشیانو په شړلو کې مرسته کولای شي.
که د یوې موافقې په چوکاټ کې د افغانستان په اړه هغوی ته معقول مسؤلیت ورکړ شي، نو هغوی به بیا دا خپله ستونزه وګڼي او د خپلو ګټو لپاره به دا خاوره وساتي.
امنیتي کارپوهان دا سوچ هم کوي چې داعش په پاکستان کې هم د اړیکو د جوړولو کوښښ کولای شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1269 اف ام 3.15.
د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او د شری د مرض د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړي او غوښتي دي چې دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره د ملکونه اقدامات وکړي. لیزا شلاین په دې اړه له جنیو نه رپورټ رالېږلې چې نظرانه یوسفزی تاسو ته لولي.
د نړۍ په مختلفو ملکونو کې شاوخوا 3.5 لک کسان د شری په ناروغۍ اخته شوي دي چې دا د 2008 کال نه وروسته د تر ټولو نه زیاته شمیره ده. د صحت نړیوالې ادارې یعنی ډبلیو ایچ او ویلي دي چې دا د تیر کال په پرتله یو په 3 زیاته شمیره ده او په روان کال کې لا 4 نورې میاشتې وخت پاتې دی چې ښایي دغه شمیره به لا نوره لوړه شي. د صحت نړیوالې ادارې یعنی ډبلیو ایچ او ویلې دي چې د شری ناروغي د نړۍ په مختلفو ملکونو کې زیاته شوې ده، خو یوازې امریکا یو داسې ملک دی چې دا ناروغي پکې نشته. د شری د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینونو د شبکې مشره کیټ اوبراین وایي چې نړۍ د شری د مخنیوي لپاره په اړ اقداماتو کې پاتې راغلی ده. موږ د شری په مخنیوي کې پاتې راغلی او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده او په خاصه توګه د ماشومانو د صحت لپاره. دا نه وایم چې د دې نه لویانو ته خطر نشته، خو دا د ماشومانو لپاره زیاته د خطرې خبره ده. د اروپا یو سیمه ایز رپورټ وایي چې په البانیا، چک، یونان، برتانیا هغه ملکونه دي چې شری په کې د منځ وړل شوی خو اوس په کې بیا ځینې کسان په دغه مرض اخته شوي دي. په اروپا کې آسټریا او سویټزرلینډ هغه ملکونه دي چې د تیرو 3 کلونو نه د شری د مرض نه پاک دي. اوبراین وایي چې ماشومانو ته د شری د واکسین د نه کېدو مختلف علتونه دي، هغه امریکا غږ ته وویل چې د ځینو مور پلار لپاره دا مشکله وي چې روغتون یا صحی مرکز ته ورشي او ماشوم ته واکسین وکړي، او ځینو ته د مرض د پیچلتیا په اړه هیڅ معلومات نه وي. هغه زیاته کړه،
We do see in high income countries to some degree.
موږ ځینې داسې پرمختللي ملکونه هم لیدلي چې هلته ځینې ټولنې د مذهبي او خپل نورو علتونو له کبله ماشومانو ته د واکسینونو کولونه ډډه کوي. اوبراین زیاتوي چې په جنګ ځپلي ملکونو کې هم دا ډېره مشکله شي چې ماشومانو ته د شری د مخنیوي واکسین وشي. هغې وویل چې دا د واکسینونو د نه کېدو په اړه او د هغې د سیاسي کېدو په اړه سخته اندېښمنه ده، او غواړي چې د خلکو صحت د سیاسي اختلافاتو قرباني نشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په فرا کې د پولیو واکسین د ګټو عوامه پوهاوی په اړه رادیوګانو او رسنیو ډیر مهم رول لوبولی دی. د فرا ولایت ولسوالانه مدني فعالین وایي چې په لرې پرتو سیمو کې خلک تر ډیره رادیوګانې اوري. نور حال د خوشحال زلان پر رپورټ کې اوري.
دا چې ځینو رسنیو په خاص ډول امریکا ژغه آشنا رادیو د دینی عالمانو، ډاکټرانو، مدني فعالینو او خلکو نظرونه د پولیو واکسین په اړه خپاره کړي، نو ورسره جوخت په فرا کې د پولیو واکسین په اړه عامه پوهاوی زیات شوی. د فرا ولایت ګلستان ولسوال اجمل زاهد وایي په خوا به د ګلستان خلک د ګوزان واکسین په ګټو نه پوهېدل، او کابو هر کال هم په دې ولسوالۍ کې ماشومان په فلج ناروغی اخته کیدل، خو له څلورو کلونو راهیسې چې آشنا رادیو د ګوزان واکسین په اړه د عامه پوهاوی خبرونه پیل کړي، خلک خپل ماشومان واکسینوي او د پولیو واکسین کومه پیښه هم په دې ولسوالۍ کې نه رامنځته شوی.
ګلستان ولسوالۍ خلک په هر صورت آماده دي چې د پولیو د واکسین څخه پوره او مکمل ډول ګټه ترلاسه کړي. خلک لیوالتیا ډېره لري، د رستاسو د رسنیو د طریقې څخه خلکو ته ډیر پوهاوی شوی دی. یعنی د عامه پوهاوی په برخه کې رسنیو واقعاً چې ډیر زحمت او زیار ایستلی دی، او خلکو ته داسې ذهنیتونه ورکړي دي چې باید د پولیو د واکسین څخه
د فرایو تن مدني فعال نقیب الله نیکمل وایي په لری پرتو کلیو او ولسوالیو کې هر شپه فراهی ولستي آشنا رادیو او د پولیو واکسین په اړه خبرونه اوري، او خلک د فلج ناروغي په خطرونو پوسوي، نو ځکه د خلکو لیوالتیا د پولیو واکسین سره زیاته شوي ده.
د همدغه آشنا رادیو د واکسین د عامه پوهاوي په مټ د بکوا، ګلستان، خاکسپید او لری پرتو ولسوالیو کې چې هلته ډیر سخت ضرورت دی ترڅو خلک د واکسین د پولیو پر ضد د واکسین کولو لپاره معلومات ترلاسه کړي، نو هلته یې اغیز ډیر زیات دی، ځکه چې نور هلته هیڅ ډول رسنیو چپی نه رسیږي. هغه یوازې هغه رادیوګان یا هغه نشرات لکه ازادي رادیو، مثلا لکه بی بی سي رادیو، لکه آشنا رادیو.
په همدې حال کې د فرا ولایت روغتیایي چارواکي هم د پولیو واکسین په اړه د رسنیو او آشنا رادیو خبرونه له تاثیره ډک ګڼي. د فرا امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي
په څلور پر خطر ولسوالانو کې چلته بنا په سکیورټي هلته شویو د مرض امکانات د دې سره چلته شویو پیدا کې هلته زموږ آی سین شبکه فعال ده، او ټول زموږ مبلغین او هغه سپروایزران چې د تبلیغ په بخش کار کې دوی خپل روزمره فعالیتونه لري، او علاوه پر دې د میډیا د لارې د
د فرا ولایت سیمه ایز چارواکي وایي ګوزان په ماشومانو کې تلپاتې فلج رامنځته کوي، خو پولیو واکسین د دغه ناروغۍ مخه نیولی سي، او زیاتوي له څو کلونو راهیسې چې امریکا ژغ آشنا رادیو د پولیو واکسین په اړه پروګرامونه پیل کړي، په فرا کې د ګوزان کومه پیښه نه ده رامنځته شوې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د کونړ ځنې خلک وایي د واکسینو پر ضد پروګرام کې د خپلوي او واسطو پالل د لامل شوی چې له واکسین نه د پاتې کیدونکو ماشومان شمیره لوړ شي. په دې اړه پام وکړئ د زبیح الله غازی رپورټ ته.
کونړ کې ځنې خلک دا غنی چې غنی د پولیو زد واکسینو کې کېدونکې ډېری ګمارنې د خپلوي او اړیکو په بنسټ دی، ځکه بعضې خلک د وقدو لمخې د واکسینو پروسې ته خنډونه جوړوي. که څه هم تیر څلور میاشتې وسلوالو کونړ کې د واکسینو پر کېدو بندیز اعلان کړی او واکسین نه کېدل، خو دا تیره میاشت شوي کمپین کې هغو سیمو ته واکسین ورسېدل چې د حکومت تر حاکمیت لاندې وو. ولسی خلک وایي وسلوال یوې خواته، خو په ځینو سیمو کې د واکسینو د رضاکارانو او نورو مامورینو په استخدام کې ماړي کې او خپلوي پالل کېږي.
وسلوالې ډلې دي چې هغه نه غواړي چې واکسین تطبیق شي. د واکسینو په پروګرام کې واسطه بازی ده او هسې کسان مقرریږي چې هغه ساحو ته رسیدګي ګیدې شګولې، په دې خاطر باندې واکسین سم نه تطبیق کیږي.
کوم چې د واکسینو په کونړ کې په سر کې واقع دي، دوی چې کومه مقرره نه کوي، ټول خپل خپلوان مقرر کړي دي او دا ذات تاسو ته عملا خودلې شم راځي تاسو زبېما خلک در باندې ګورم.
د کونړ ولایتي شورا غړي جمال الدین سیارم دغه مسله مني او وایي لپخوا راهیسی دغه پروسه کې خپلوي او وړي کې پالل کیږي.
خپلوان او لشي وکیل واسطه وکیا بل چارواکي واسطه وکي، دا خلک مقرري دغه د واکسین د مخنیوي د غټ ستونزې دي. نو زموږ وختونه خو دغه ده چې باید هغه ساحه کې چې دلته بانفوزه مشران اوسیږي یا عالمان اوسیږي یا ځوانان دغه سي د سیمې د خلکو نه دغه خلکو نیول شي چې دا خلک الته نفوس کولی شي، الته څوک مخالفت نه کوي. دې خاطر باندې چې دلته د مرکز نه دا خلکو نه نیول شي، د دغه خلکو نه دا خلکو نیول شي، نو دا ستونزه ان شاء الله چې حلېږي.
خو کونړ کې د واکسینو پروسې مشر ډاکټر محمد اساق وایي قومي مشران او دینی عالمان ورسره د واکسینو پروسې په سمه توګه مخته وړلو کې کومک نه کوي. هغه وایي کارکونکي له اړوند سیمو او قومي مشرانو سره په همغږۍ ګمارلي.
نو همدغه د علماو کمزوري همکاري او د ځینې هغه مخور اشخاص چې هغه په خوله کار کوي، هغه د مخالفینو نه د ویرې په اساس باندې خپله خوله نه خلاصي چې موږ ټولو ساحه کې د پروپاګاندا بندي. موږ چې څومره کارمندان نیولې دي، هغه مغزایي خلکو معرفي کړي دي، اما غوی نه معرفي خطر اوله دا غوی تایید ور سره ده. د س یو کس هیڅ نشته چې هغه دی منګ د یو چا په واسطه باندې مقرر کړي او غریب مسر منګ او هغه ولست اختیار ور کړي چې منګ ته یو غریب او باته ده کس منګ ته معرفي کوي. هغه چار څوک دوی معرفي کړي، هغه که د یو زورواکي سړی دی او که هغه غریب دی، خو چې ولست معرفي کړي منګ ځان سره نیولې.
د کونړ چارواکي وایي د وټپور په چپري کې د پولیو مثبته پیښه هم ثبت شوې ده او که وسلوال د واکسینو پر وړاندې خپل مخالفت ته دوام ورکړي نو نور ماشومان پر پلچ اخته کېدای شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
له 2003 کال راهیسې افغاني ولس له امریکایي هنرمند امان الله مجددي د افغانستان او نړۍ د ټولنیزو او سیاسي ستونزو په اړه د خپل هنر له لارې نظریات خپروي. مجددي د هنر بیلابیلې برخې سره یوځای کوي او بیا یې نندارې ته وړاندې کوي.
افغان هنرمند امان الله مجددي په نیویارک کې خپل نوی کار نندارې ته وړاندې کړی دی.
بسیار نمایش ها گرفتیم در دیگر جایا و برای ما جالب است تا اگر نازه که پس بیایم امریکا و همینجا نمایش بتم که اینمی مسئله افغانیت و امریکایی بودن یک ذره زیادتر تلاش کنم زیادتر.
در دغنندرتون موگ دل ترانده یو نومیگی چه پا فرانسه که در کالاس پنوم در مهاجر کم پا حق لده. دا حق کم در چه پا که زرگون مهاجر چه پا غیر قانونی تو گروپا تطلل سطل کیگی دل تا گنگون زیاده شبیده. د فرانسې حکومت په 2014 کال کې په اجباري توګه دا ځای وتړو. امان الله مجددي د خالی کمپ او پاریس عکسونه اخیستي دي او دا
وای انځه پېښو کې د بستا کدان کوم کس هم جنو شته چې ما د انګلستان میمینو متا بازیره کې دیدم فکر کړم د باره نیمه یک البوم ساز بوده از یک خواننده انګلیس کې ما زیات میشنیدم خپل کې بودم و نام از نو لندن کالینګ بوده و او البومشان و نیمه سازشان در ماه دسامبر سال 1979 برآمده بود، عین ماه سال که روسا آمده بودن در افغانستان. باز برای من جالب بود که در اون وقت اونم 1979 که افغان ها این مهاجرت افغان ها شروع شد و هم 2019 که افغان ها هنوز مهاجرت میکنن. دیگه از او قدر باز من علاقمندی داشتم که اینمی نقاشی ده که تزمی عکس یک جای کنم.
یو بل نقاشی چه هورایزن نومیگی در ریل گاڑی پتلی سر جوختی ولار ده چه پا کتاری پای ترسیگی و سر ده یو کس ده پخو چاپون هم لیدل کیگی. د دغه کس کیسه داره چې غوښتل یې له دغې لارې جرمني کې له خپلې مېرمنې سره یوځای شي خو بریالی شوی نه دی. په 2014 کال کې امان الله په ډنمارک کې د درملنې یو خیالي کلینیک جوړ کړی وو چې هدف یې د نجات پرستو درملنه وه. په 2018 کال کې د نیویارک په ټایم سکوئر کې د مهاجرو په حق له هنري کار وکړ. دلته د ټلیفون درې سیارې غرفې کې خدل شوې وي چې خلک د مهاجرو سب شوي کیسې واوري.
اینمی تجربه ام امروز اینمی فامیلم از افغانستان بودن و یا تاثیر داشت همیشه در باره مضمونا که من علاقه داشتم.
امان الله مجددی څو کاله په افغانستان کې هم کار کړی دی. دلته یې هڅه کړې چې د هنر له لارې د فساد پر وړاندې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه کړي. د هنر په څو نړیوالو فستیوالونو کې هم نندارې ته کېښودل شوې او هرکلی شوی دی.
دا یو کوچنی نندارتون دی خو ډېر ښایسته دی.
په امریکا او نړۍ کې اوسنی سیاسي او ټولنیز وضعیت له دغه نندارتون سره ډېر مطابقت لري.
افغان الاصل امریکایي هنرمند امان الله مجددي په افغانستان کې هم له یو شمېر هنرمند همکاران سره مرسته کوي. د هیلمن دی د افغانستان په اوسني وضعیت کې هنرمندان وکولی شي د هنر لارې خپل نظریات په آزاده توګه وړاندې کړي او نړۍ قانع کړي.
په کندز کې د تیرو څو کلونو راپدې خوا د سویډن کمیټې د ګونګیانو لپاره د اشارې ژبې د زده کړې خونځې جوړ کړې. په دې اړه پام وکړئ د ګلرحیم نیازبان رپورټ ته.
مهریه او د هغه کمکې ورور محمد دواړه ګونګیان دي. دوی د سویډن کمیټې لخوا په جوړ شوی خونځي کې د اشارو ژبه او لیک زده کوي. استادانی وایي چې مهریه به کال ته په عادي خونځي کې په دریم ټولګي کې شامل کړي او نور زده کړي به وکړي. د مهریه پلار وایي چې لومړی ورسره په کورنۍ کې نور خويند او ورونو په افهام او تفهیم کې له اشاروي ژبه مور خويند او ورونو ته هم زده کوي او په اسانۍ په خبره پوهېدي شي. اوس په کور کې نور ته هم د اشارو ژبه زده کړي ده. ټول ورسره په خبره پوهېږي خو مخکې د کور نور غړي په خبرو نه پوهېدل او زور سره اوس هم بلد نه یم. کله چې راته څه وایي د کور نور خلک راته ترجمه کوي. فیض محمد او کورنۍ دغه دوه اولادونو ته هغه وخت لا زوريږي چې کله په برقي او نورو خطرناکو وسایلو کې ګوتې وهي. د دوی غږ ناوري او ډېر ځلې د ټپي کېدو او زیانمن کېدو امکانات وي. د مهروي یو تن استادې اشارې ژباړلې وایي چې که په کور کې کشران په خبره پوه نشي نو لانجه یې تر لاسه چولو رسیږي. د مهریه مشره خور لیدا وای چې ګونګیان په وړه خبرام جنگ کوي ځکه چې خلک په خپل خبرو سم نشي په اولي او یای خلک په اشارو نه پوي. ګونګیان په وړه خبره جنگ کوي خو اوس چې مکتب ته زی جنگ نه کوي ځکه چې مونږ سره په خبرو ویل ورسواله یو کې د ګونګیانو لپاره د زده کړو ټولګي جوړ شوی چې تقریبا 15 تنه پکې په زده کړو بوخت دي. احمد جواد عزیزی په کندوز کې د ګونګیانو استاد دی. هغه په خپل ژبه وایي چې په لومړی کې ورته ستونزه و چې اشاروي ژبه زده کړي خو د وخت په تیریدو سره یې زده کړي هم وکړي او بیرته استاد شوی دی. اول چې خونځي ته راغلم په هیڅ نه پوهېدم. ورو ورو مې الف ب زده کړل او د اشارو ژبه چې مې زده کړه نو خپل نوم مې هم زده کړ چې زما نوم جواد دی.
ګونګیان د ټولنې هغه اوسیدونکي دي چې له عادي خلکو سره یې د افهام او تفهیم ستونزه وي. دوی په کورنۍ کې هم د پوهولو او پوهېدلو ستونزه لري. احمد جواد عزیزی د سویډن موسسې د ګونګیانو استاد دی. دغه ځوان په همدغه ښوونځي کې زده کړې کړې او بیرته پکې استاد شوی دی. زه د دوی په ژبه له دوی څخه مننه کوم چې له امریکا د تلویزیون سره یې مرکه وکړه.
جواد له امریکا غږ تلویزیون مننه کوي چې د دوی سره یې مرکه وکړه او خوشاله دی.
درنو اوریدونکو لمړی سارنې پښتو خبرونه په همدیزی پاتوره سیده په ټولنډو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي.